دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په کابل کې د امریکا سفیر وایي زر تر زره باید په بلخ کې له پخواني والي عطا محمد نور څخه نوي والي ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي تیرې یوې میاشتې راهیسې افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ژمنیو پوځي عملیاتو پر مهال طالبانو او داعش په ګډون په سلګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوب لاړولي، او د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د مرستې هرکلی کوي. ستړي مشي په خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو په لاره خبرونه کوي اسمت ساروان په استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي پکار ده چې د بلخ نوی والی ته په سوله ییز ډول واک انتقال شي. امنیت شورا سبا پر افغانستان خبرې کوي. ترکیه وایي د سوریې په کورد میشتو سیمو کې پوځي مداخله کوي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی سفیر جان باس وایي پکار ده چې د بلخ له پخواني والي څخه نوی ته د دغه ولایت چارې په سوله ییز ډول ولېږدول شي. جان باس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ باور لرو دا ضروري ده چې دا لانجه او له پخواني والي عطا څخه نوي والي ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي. په دې کې نور تشدد ته ځای نشته. د امریکا سفیر د څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني مکالمه کې په مزار شریف کې په سوله ییز ډول نوي والي ته د واک پر انتقال خبرې وکړې. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا سبا جمعه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دا غونډه به سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې د ورځې په یوه بجه پیل شي، او د افغانستان په وخت د ماښام تر اوو بجو به تر و نیم بجو پورې به دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه وایي چې په دې غونډه کې به تر ډیره د افغانستان په سوله کې د منځنۍ آسیا پر رول خبرې وشي. له بلې خوا په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی نیکی هیلی پرون وویل تر بل هر وخت افغانستان سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل دا چاودنه نن ماسپخین د شینډن د زیرکو د سیمې په یو کور کې وشوه.
بعد از ظهر روز در اثر انفجار یک ماین دستساز در یکی از منازل
نن ماسپښین محل په یو کور کې د جوړ شوی ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په شمول 15 غړي ووژل شول او درې نور ژوبل شول. د شاغلی فرهاد په وینا تر اوسه پورې د دې پیښې علت نه دی څرګند. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ترکیه وایي په پام کې لري چې د سوریې د کوردانو تر کنټرول لاندې په افرین او منیج سیمو کې پوځي اقدام وکړي. ترکیه وایي دا کار د کور جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي د ګواښ په ځواب کې کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن پنجشنبه وویل د ترکیې د جنوبي پولې په اوږدو کې د سوریې د کور ځواکونو د ملاتړ په خاطر پر امریکا بې باوري دوام لري. اوغلو همداراز وویل چې روسیه باید د سوریې په افرین سیمه کې د عملیاتو مخالفت ونه کړي او انقره به په دې سیمه کې هوایي عملیات له تهران او مسکو سره همغږی کړي. چاوش اوغلو دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل د ترکیې له باندنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د سوریې د کور جنګیالیو د ملاتړ د مسالې سپیناوی وکړ. د قزاقستان د شمال ختیځ په اکتوبې سیمه کې لشتر لژه 250 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په وینا د سپرلی په بس کې اور ولګید. د قزاقستان د اکتوبې د سیمې د اضطراري حالت د ادارې رئیس اکتیلیک کینیس نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل د پیښې ټول قربانیان د ازبکستان اتباع دي. په دې پیښه کې 15 تنه ژوندي پاتې شوي چې هغه هم ازبک دي. د سربیا چارواکو د استرالیا له پولیسو سره د هغو ګټو د تحقیقاتو په ترڅ کې چې د مخدرو موادو د یو ستر قاچاق په تړاو یې کوي، پرون د استرالیا درې اتباع ونیول. دغه درې استرالیایان د بلګراد د یوه هوټل په سالون کې له 640,000 ایرو او د زرګونو ډالرو معادل له آسیایي او اروپایي اسعارو سره ونیول شول. پولیس وایي نیول شوي کسان د هغو څه کم 1.3 ټنه کوکاینو له کشف او ضبط سره تړاو لري چې په تیر اپریل کې په سیدنی کې په یوې چینایي کښتۍ کې وموندل شول. دا د استرالیا په تاریخ کې تر ټولو زیات کوکاین دی چې ضبطیږي.
خبرونه مو له اساتی راډیو نه واوریدل چې اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي زر تر زره باید په بلخ کې له پخواني والي عطا محمد نور څخه نوي والي ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي. دا امریکا د سفیر سرګندونې به په یو رپورټ کې واوري. دا به هم واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویل وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. دا د شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار
د سولې عالي شورا هرکلی کوي. هغه کسان چې د سولې د پروسې د
خو آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته کولای شي؟ دا پوښتنه مو د حقوقي او سیاسي چارو له څېړونکي کبیر رنجبر څخه کړي.
روسیا خو په دغه 40 کالو کې د افغانستان په قضایا او دخیله ده. لوی خو دا امکانات لري روسیا او له بل خوا اوس ډېر نږدې اړیکې لري له پاکستان سره. په دې اواخرو دوو کلو کې دې اړیکې ایجاد کړې دي.
دا خغلی رنجبر بشپړ مرکبه پر موضوع پام دی خبرونه کې واوري. دا به موري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د ژمی پترس کې د عملیاتو په لړ کې له طالبانو څخه یو شمیر سیمې ونیسي. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د سیمې په مسایلو کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لاغه سرګندونو خبرو چې وایي ځواکونه به تر نامعلوم نیټې پورې په سوریه کې پاتې. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي زر تر زره باید په بلخ کې له پخواني والي عطا محمد نور څخه نوي والي ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي. د افغانستان لپاره د امریکا نوي سفیر جان باس د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په بلخ کې د واک د انتقال لپاره تاوتریخوالي ته هیڅ ځای نشته. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په بلخ کې د واک انتقال لپاره باید خبره تاوتریخوالي ته ونه رسیږي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د جمهوریت ریاست او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ د راولاړ شوی سیاسي لانجې په دوام په کابل کې د امریکا سفیر ویل وضعیت څخه یوازې تروریستان ګټه پورته کوي. جان باس چې د پنځم په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل ژر تر ژره باید د قانون په رڼا کې واک له پخوانی والی عطا محمد نور څخه نوی والی ته انتقال شي. د نوموړي په خبره د واک په انتقال کې تاریخوالي ته هیڅ ځای نشته.
وی بیلیو اټس اسنشل دټ دس
د وی مون باور لرو چې په دې سیاسي لانجا او یا هم د پخوانی والی اتاس خنوي والی ته باید واک په سولېز ډول انتقال شي. دلته په ټولنه کې نور د اضافي توتريخوال لپاره هیڅ ځای نشته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم په بلخ کې له سولې زلارې د واک د انتقال غوښتنه کړې وه. ښاغلي پینس د خبره له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني اړیکه کړې وه. د جمعیت ګوند د امریکا د مرستیال ولسمشر له دا ډول څرګندونو هرکلی کړی و. خو عطا محمد نور ویلي چې تر هغې له ارګ سره د جمعیت ګوند خبرې نتیجه ورنه کړي خپله څوکۍ نه پرېږدي. ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا یو میاشتې وړاندې د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور لور استعفا ومنله په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان به وایي چې وضعیت باید دې ته ونه رسیږي چې په بلخ کې د واک انتقال لپاره خبره تاوتریخوالی ته ورسیږي. د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وي که څه هم د دولتي مامورینو لری کول او یا تغییر او تبدیل د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي، خو دا چې د ملي یووالي حکومت د ځینو تفاهماتو له مخې رامنځته شوی باید په دې برخه کې ټولو خواوو ته قناعت ورکړل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
و موریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي باید په بلخ کې زر تر زره له پخواني والي عطا محمد نور څخه نوي والي ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي او په دې برخه کې د تاوتریخوالي لپاره ځای نشته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. د سولې د عالي شورا اجرایي هیئت غړي او د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل دا چې روسیې له طالبانو سره اړیکې لري نو کولی شي په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم وایي هر هیواد چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره رښتینې هڅې کوي دوی ورته هرکلی وایي. یوسف خان زدرانی پاړه رپورت لري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دوی د سولې په برخه کې د روسیې د مثبتو هڅو هرکلی کوي. خو سفیر جان باس چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې باید هر نوښت او هڅه د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
We encourage everyone to play a constructive role.
دوی وایي موږ هر یو هیواد هڅو چې دلته په افغانستان کې یو مثبت رول ادا او د سولې هغه پروسه چې د افغانانو لخوا جوړه شوې او مشري کېږي ملاتړ وکړي. د روسیې په اړه باید وایم چې دوی رغونکی رول ستایو او د مسکو د دغو مثبتو سیګنالونو هرکلی کوو.
Welcome these positive signals from Moscow.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې روسیې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د خبرو د پیلولو غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي هیواد یې چمتو دی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي. په دغه اعلامیه کې راغلي موږ سپارښتنه کوو چې دا خبرې ژر تر ژره پیل او کورنۍ جګړه کمه شي. افغان چارواکي بیا په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بولي بلکې وایي دا جګړه له بهره په افغانانو تحمیل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د روسیې رول ته په اشاره د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د دغه شورا د اجرایه پلاوي غړي او د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار د چمه پورز لازه دی رادیو سره په خبرو کې د دغه مطلب د بیان تر څنګ ویل په دی اړه باید شرایط داسې مسایل چې اساسیت پرون کې نیوي
دا دوه هم دریوم ناشته به چې دوی یعنی کوشش کوي چې په افغانستان کې سوله او امنیت یعنی راشي. د سولې عالی شورا هر کله کې وی هغه کسان چې د سولې د پروسې د پیاول ټوپ
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه داسې مال خپره شوي چې د جرمني د ډي پي اي خبري آژانس د راپور له مخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یا پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته نږدې د مري ښار ته رسیدلی دی. دغه خبري آژانس خبر ورکړی چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه غږیږي. د ځینو ادعاو له مخې روسیې په دې وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او دا هیواد په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي هیواد له دې وړاندې هم د دریو نورو داسې غونډو کوربه پاتې شوی چې پکې له وسلوالو طالبانو غوښتل شوی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل د ته په پام چې روسیا له طالبانو سره اړیکې لري دا هیواد کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي.
هر څوک چې د افغانستان د سولې لپاره قدم دی کولی شي کاغه غربي قشر کې کاغه روسیې قبل کوم هیواد کولی شي د افغانستان مصالح مخالفین سولې ته د افغانستان حکومت ته سره یو ځای په یو ټغر کې نه منګه ورته په مثبت نظر ګورو. دوی دې کار ته دوام ورکوي او هغه رابطه چې دوی طالبان سره د پاکستان د ادرس نه پیدا کړې ده او دوی اوس د افغانستان لپاره مفید تمامېدی شي منګه ستاینه کوو.
د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار په وینا که څه هم د سولې د خبرو لپاره د افغانستان لومړیتوب د هیواد دننه مذاکراتو ته دی خو په باور یې که روسیا په دې برخه کې جدي وي کېدای شي د وخت او ځای په اړه یې غور وشي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا سفیر په کابل کې وای وبخې چې په کابل کې د امریکا سفیر له سوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. همدارنګه د سولې د عالي شورا چارواکي هم وایي چې دوی په دې برخه کې د روسیې همکارۍ ته هرکلی وایي. خو روسیا په افغانستان کې د سولې په بهیر کې څه کولای شي؟ د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وایي روسیه د افغانستان په شمال کې له نامنۍ ویره لري او ځکه یې له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز کړی. کبیر رنجبر چې د حقوقي او سیاسي چارو یو څېړونکی دی ازادي راډیو ته وویل د هغه اړیکو له مخې چې روسیه یې له طالبانو، پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره لري د افغانستان په قضیه کې ښه رول لوبولی شي. یوسف خان زدران د وی مرکې په پیل کې ښاغلی رنجبر پوښتلی چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې هڅې څه معنی او کوم رول لري؟
ټول دغه د منډتي ملکونه په افغانستان کې دوی نفوذ لري، امکانات لري، پلوي لري، مخصوصا روسیا. روسیا خو په دغه څلوېښت کالو کې د افغانستان په قضایا او کې دخیله ده. البل خوا ټول نور ملکونه هم ایران او چین او مخصوصا پاکستان یقینا دلته خپل پلوي لري. لوی خوا دا امکانات لري روسیا، ولبل خوا اوس ډېر نږدې اړیکې لري پاکستان سره. په دې اواخرو دوو کلو کې دوی اړیکې ایجاد کړي دي، هم له پاکستان سره هم له طالبانو سره. دا موضوع پټه نه ده چې څو واري په رسنیو کې هم مطرح شول چې روسیا امکانات ورکوي حتی طالبانو ته. سره لدی چې کوم بیرګه موږ ونو سکولای چې وړاندې کو او رسمي په دې اړوند خارجه وزارت اقدامات وکړي. مګر دغه موضوعات مترسمي دي، هم د امریکای له خوا هم د افغانستان له چارواکو او مخصوصا محلي چارواکو له خوا.
نو استاذ پان رجبر صاحب چې اوس روسیه څه غواړي، په کوم قیمت باندې دغه سولې ته دوی حاضر شوي دي؟ فکر کوي دلته به دوی خپل ګټه هم پالي کنه؟ دوی صادقانه هڅه کوي چې بل اخر دواړه لوري یو رغ جوړ ته ورسیږي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې اس ملک خدای پجات کوم اقدام نکوي، کوم مداخله نکوي. دوی خپل ګټه لټي په افغانستان کې او دی غواړي چې دی ګټي په افغانستان کې خوندي، مخصوصا د غوس په دغه واخره کې چې دغه وزیره بدل سوي د شمال مناطقو د افغانستان کې او د داعش امکانات عملته پراخسي دي. دا ډیر لوی خطر دی روسیې ته او منځنۍ آسیا ته. دی دې ته لقمن دي چې په دې باندې مې چې کوسي کې د لوی په افغانستان کې صلح او ثبات راسي، او دی لږ خپل امکانات نه چې طالبان سره لري او پاکستان سره لري، چین سره لري، کوسی کولای شي ګټه واخلي او اوس ځان محور دی وګرځي د رسولي وګرځي. دا هم ډیر لوی موضوع ده.
خو رجبر صاحب دلته د نړۍ د نورو قدرتونو چې په راس کې امریکا دا دلته حضور لري، دلته به د روسیې دغه هڅه فکر نه کوي د یو اختلاف را منځته کی کنه کولای شي نتیجې ته ورسیږي دا ډول هڅه؟
فکر نه کوم چې امریکا دې سره مخالفت وکړي. په دې اړه مې چې اوس یو همغږي په دغه منطقي کې مې ستراغلي دی. ډیر وار روسیې علني دا موضوع مطرح کړی دی چې د امریکا له هلو ځلو نه په افغانستان کې حمایت کوي، منظور مې د سولې په اړوند دی. د اوس وړي چې دا خلکو ته وښي، دنیا ته وښي چې دا امکانات دی هم لري او دغه هلې ځلې به وکړي کوسي کېدلی چې کوربه سي دغه سولې د مذاکراتو. او زه په دې په تعقیب یم چې امریکا دې سره مخالفت نه کوي.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې د روسیې د رول په اړه، البته د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې د رول په اړه خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د تیری وی میاشتې راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې شمنی پوځي عملیات پیل کړي دي او وایي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ډلې غړو ته درانه تلفات اړولې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د خالد په نوم د ژمني عملیات د روان مریض کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوي چې د کال تر پایه به دوام وکړي. خو د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د حکومت عملیاتو نتیجه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دفاع وزارت دا اعلان د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ګڼي. د یاد یو عملیاتو له امله ادا کوي چې د دې عملیاتو له کبله دوی ته زیان نه دی اوښتی. برعکس افغان ځواکونه دوی وایي چې په بیلابیلو سیمو کې زیانمن شوي دي. نور حال به د اکرام الله اکرام په رپورټ کې واو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د ژمنیو ګډو پوځي عملیاتو په اوږدو کې هغه ولسوالۍ له ترهګرو او وسلوالو مخالفینو پاکې کړي کوم چې اوس مهال په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خالد په نوم د ژمني عملیات د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوي چې په ترس کې تر دې دمه د طالبانو او داعش جنګیالیو په ګډون سلګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دغه عملیات کې مونږ ډیر لاس راوړنه لرو، په سلهاو نفر د طالبانو د منځه تللی دي او د دوی ډیر زیات وسلې او تجهیزات تخریب شوی. د دوی موزیګانې مونږ د دوی په مقابل کې خپل ظرفیتونه استعمال کړي او مونږ په دې کې داده یو چې په آینده کال کې دغه عملیاتو په لړ کې خوندي ژوند خپل خلکو ته آماده به وکړو.
که څه هم ښاغلی رادمنیش د سګنۍ او ژمنۍ عملیاتو په ترڅ کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وخت مرګ ژوبلې د دقیقې شمیرې په اړه څه نه وایي، خو په خبره یې په اوسط ډول هر ورځ د طالبانو او داعش په ګډون شاوخوا 500 وسلوال مخالفین له منځه وړل کېږي. خاغلی رادمنیش وایي د عملیات اوس مهال هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د روان لمریز کال تر پایه به دوام وکړي. فرا، فاریاب، اروزګان، غزنی، کندهار، ننګرهار او کندوز هغه ولایتونه دي چې د خاغلی رادمنیش په خبره د مخالفینو لوړ ګواښ پکې موجود دی. نوموړی وایي د روانو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وښتي خو شمېر یې کم دی. داعش یا اسلامي دولت ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دفاع وزارت د څرګندونې د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ګڼلې ده. ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې اوس مهال د افغانستان لسګونه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دي، هغه ادعا چې دفاع وزارت ردوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت لکه څنګه چې لازمه وه له دغو عملیاتو نتیجه نه ده ترلاسه کړې. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
حکومت هغه اندازه چې لازمه ده توجه نه کوي. موږ په اطراف کې چې د کومو خلکو سره په تماس کې یو، اکثرا خلک د مشکل سره مواجه دي. کوم جنګونه چې دوی سازماندهي کوي هم هغه مؤثر نه دي. باید د قوي عملیات وسي په ټول افغانستان کې. نو هغه ترورستان چې د افغانستان خلک د بینه وړي او په هیڅ صورت حاضر نه دي چې د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان خلکو سره صلح وکړي، هغه باید وځپل شي.
ښاغلی مجاهد وایي حکومت باید د سولې د هڅو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپل عملیات هم په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په جدي او قوي ډول ترسره کړي. د یادونې ده چې افغان حکومت په تیرو کلونو کې هم د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په بیلابیلو نمونو عملیات اعلان کړي، خو د نه موثریت له امله بیا د خلکو او کارپوهانو له انتقادونو سره مخ شوي دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چار وزارت تمه لري چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه په خپلې کړې پرېکړې له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن د ورځې تر پایه پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. رحمت الله افغانی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي نن د پنځشنبه په ورځ به پاکستان په نوموړي هیواد کې د افغان کډوالو د وسیدو او یا ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت له دغه هیواد غواړي چې د افغان کډوالو د وسیدو نیټه تر یو بل کال پورې هم وغځوي. د دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حفیظ احمد میاخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت ژمن دی چې په داوطلبانه او تدریجي ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو د رست نوولو زمينه برابر کړی.
زمونږه تمال پاکستان نه زده چې هغه پریکړه چې کړی چې افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړي، په هغه پریکړه باندې د لسره غور دی او حکومت هم ژمند دی چې په داوطلبانه په عزت او کډی ډول د دوی درنولو لارې چارې برابر.
ټاکل شوی دی چې نن پنځشنبه د ورځې تر پایه به په پاکستان کې د 1,000,000 او 4,00,000 راجستر شوی او شاوخوا 1,00,000 نور افغانانو د اوسېدو په اړه وروستۍ پریکړه وسی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وسیدو قانوني موده د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته ورسېده چې اسناد یې بیا د یو میاشتې په مخ تمدید سول. خو له هغې وروسته د پاکستان کابینې د روانې میلادي میاشتې په پنځمه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید د روان میلادي کال د جنورۍ تر وروستۍ نیټې پورې خپل هیواد استانه سي. د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون په پاکستان کې له افغان کډوالو غواړي چې په باعزت ډول خپل هیواد استانه سي. د دغه کمیسیون غړي هیلې ارشاد ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه غواړي چې ټول افغان کډوال بیرته هیواد استانه سي.
همیشه د اختار په شکل باندې دا یو اولټیماتم افغانستان حکومت ته ورکړي. د ما په نظر افغانستان بل وطن کې ذلیل کېږي لکه ایران او پاکستان چې دوی همیشه ذلیل کېږي. هغې نه د افغانستان کې یو کوډل کې خو په عزت ژوند ولري.
اغلی ارشاد وای د کډوالو چارو وزیر د دغه کمیسیون په غونډه کې ویلي چې له پاکستانه د کډوالو د احتمالي استولو لپاره چمتووالی نیول سوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانستان تر هغه مهاله بشپړ نه دی تر کومه چې کډوال خپل کور ته نوي راستانه سوي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس ازادي راډیو ته ویلي په کار ده چې افغان کډوال په تدریجي ډول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته افغانستان ته استانه سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکایي ځواکونه به تر نامعلومې نیټې پورې په سوریه کې پاتې وي. رکس ټیلرسن پرون وویل امریکایي ځواکونه به نه یوازې په سوریه کې د داعش پر ضد مبارزه کوي بلکې د بشار الاسد د حکومت او د هغه د ملاتړي ایران د واک پر ضد به هم مقابله کوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د لومړي ځل لپاره د سوریې د جګړې په اړه د خپل هیواد بې قید ژمنه اعلان کړه. خاغلی ټیلرسن پرون په ستنفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال ویل چې په سوریه کې به د امریکایي ځواکونو ماموریت د داعش پر سپلو او د هیواد ته د دې ډلې د بیرته ستنېدو د مخنیوي پر موضوع متمرکز وي. نوموړي ویل په اوس وخت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به بشار اسد ته فرصت برابر کړي چې د خپلو خلکو پر ضد ظالمانه چلند له سره پیل کړي. رکس ټیلرسن د سوریې ولسمشر بشار اسد ته د خپلو خلکو د قاتل خطاب وکړ او ویل چې اسد نشي کولای په سوریه کې د اوږدمهاله ثبات لپاره د خلکو باور ترلاسه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په سوریه کې د امریکا نشتون به ایران ته زمینه برابر کړي چې په سوریه کې خپل نفوذ او رول پراخ او قوي کړي. ټیلرسن ویل څرنګه چې د ایران په نیابتي جګړو کې لیدل کېږي او د دې هیواد چارواکي وایي ایران په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراخوالي او د امریکا او اسرائیل د زیانمنولو په هڅه کې دی. متحده ایالات دا مهال په سوریه کې 2000 سرتیري لري او امریکایي جنگي او څارونکي الوتکې د دې هیواد په فضا کې فعالیت کوي. امریکا د غراز اعلان کړی دی چې په سوریه کې به 1500 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي چې د هیواد ته د داعشانو د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ترکیه، روسیه، ایران او د سوریه حکومت د متحده ایالاتو له دې پلان سره سخت مخالفت څرګند کړی دی.
اوس مو اسمت ساروان د لرغون پوهانو له هغه هڅو خبرې چې په افغانستان کې د یو ډیر پخواني جماعت د پایښت د راز پاړه دي.
لرغون پوهان هڅه کوي چې د نړۍ د یو تر ټولو پخوانی جماعت چې په افغانستان کې دی د پایښت راز معلوم کړي. د ټي آر ټي ورلد راپور له مخې لرغون پوهان غواړي چې په دې ځان پوه کړي چې د نهو ګمبتو جماعت څرنګه په پیړیو پیړیو د زلزلو، یرغلونو او ګڼو نورو طبیعي پیښو په وړاندې مقاومت کړی او لا هم پاتې شوی دی. د جماعت د دې لپاره نو ګمبت وایي چې یو وخت کې نه ګمبتې لرلې. دا جماعت مزار شریف ته نږدې په بل خلوصوالۍ کې دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا جماعت چا جوړ کړی، خو لرغونپوهان وایي چې په اتمه پیړۍ کې جوړ شوی دی. لومړی ځل د شپېتمې لسیزې په وروستیو کې یوې امریکایي لرغونپوهې په دې جماعت کې څېړنې وکړې. هغې ته د سیمې خلکو وویل چې چنګیز خان دا جماعت ویجاړ کړ. په 2006 میلادي کال لرغونپوهان وتوانېدل چې په دې جماعت کې کیندنې وکړي. د ټي آر ټي ورلد پر اساس دا جماعت چې سختې جګړې او یرغلونه پرې تېر شوي اوس تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته،
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دوستانو تاسو مخه غلا ساتي رادیو ناوریس مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پوری په منځنۍ صفدول شپګنوي او د افغانستان په غړو خرنو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. زموږ د ویب پانه پتام ځان سره او یاداشت کوي azadiradio.com مو د ویب پانه پته ده. اوس هم یو اربیا د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سره ټکیل اسمت ساروان نورو.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی سفیر جان باس وایي په کار ده چې د بلخ له پخواني والی څخه نویته د دغه ولایت چاري په سولې زټول ولېشتول شي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا سبا جمعه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونمان نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دا غونډه به سبا په نیویارک د ملګرو ملتو په مرکز کې د ورځې په 1 بجه پیل شي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په شندن ولسوالۍ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. ترکیه وایي په پام کې لري چې د سوریې د کوردانو تر کنټرول لاندې په افرین او منجیب سیمو کې پوځي اقدام وکړي. د قزاقستان د شمال ختیځ په اکتوبر سیمه کې لشتر لږه 25 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په وینا د سپرلۍ په بس کې اور ولګېده. او د سربیا چارواکو د استرالیا له پولیسو سره د هغو ګډو تحقیقاتو په ترڅ کې چې د مخدرو موادو د یو ستر قاچاق په تړاو کوي پروند استرالیا درې اتبا ونیول.
دوستانو اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی واوري پاموکړي اڅو سپورتي خبرونه ته سباون کاکړنی ورو
د سپورت ورځنی هنداره.
د نونس کلنو د کرکټ د نړیوال جام په ورستۍ ګروپي لوبه کې افغانستان د شنبې پورس لایلند سره مخ کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا به پڼې د معلوماتو لمخې د افغانستان نونس کلن لوبډلې چې لا دې وړاندې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي دغه سیالۍ ته د بشپړ چمتووالي خبر ورکړی دی. که څه هم افغانستان د نړیوال جام کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو ته لار پیدا کړي خو د دې لوبې ګټلو اهمیت په دې کې دی چې افغانستان د خپل ګروپ د جدول په سر کې پاتې او په بل سیالۍ کې د ګروپ له دویمې لوبډلې سره سیالي وکړي. د کرکټ لډګر یو بل خبر داده چې افغان لوبغاړی راشد خان ارمان د کرکټ نړیوال شورا لخوا د 2019 کال د دویم درجه هیوادونو د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د راشد ارمان په اړه دغه خبر ترڅنګ ویلي دغه 19 کلن افغان لوبغاړي په کم عمر کې د خپل هیواد لپاره ډیر څه کړی دی. وی پانوای راشد خان نیوازی په 2019 کال کې شپږ وکټ اخیستی چې د دویم درجه هیوادونو لوبغاړو یو ښه ریکارډ دی. او په کابل کې د پیل شو ژمنۍ ساحلي فوټبال سیالیو په لړ کې د پرورشګال لوبډلې نوی افغان کلب ته د اتو سلور په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفیع شاداب ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د الف او ب لیګونو څخه اتو غوره لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ تیره ورځ پیل شوې او په لومړۍ سیالۍ کې کابل کلب د 28مې پیړۍ په نوم لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ به اتو ورځې دوام وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، د تاسو په کلیو کې تشنابونه څه ډول جوړ شوي دي؟ آیا پاکی یا نظافت ته پاملرنه شوي؟ نن په همدې کلیغه گیګو لموږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر راز محمد خان دی. نوموړی د ټولنې پر مشرۍ د بشپړې افزولسي پاکله غږیږي.
د ټولنې پر مشرۍ بشپړې افزولسي ها یا سی ایل ٹی ایس دا کلیوالو ته د انګیزه ورکولو یا فکر ورکولو یو طریقه ده چې د دې په پایله کې موږ ته یو پاک کلی په لاس راځي. دا په دې معنی چې موږ کلیوالو ته د دې د نظافت او افزولسي د خو کړنو په اړه انګیزه ورکو او دوی هڅو ترڅو دوی خپل کلی پاک ساتي او افضل صحه او نظافت خپل ورځنی ژوند کې مراعات کړي. د نظافت او د افضل صحه ترمنس توپیر دا دی چې افضل صحه د ټولو هغو تسهیلاتو برابرولو ته ویل کیږي چې په هغه سره نظافت رامنځته کیږي، مثلا د کیناراب جوړول، د سیپټیک څا جوړول، د تشناب جوړول، امدارنګ د غایته موادو د پمنظمه توګه ځای په ځای کول، دا د افضل صحه برخه ده. چې مهم او عمده برخه په افضل صحه کې دا ده چې انساني غایته مواد په سمه توګه باندې ځای په ځای شي، او نظافت هغه پاکوالی چې بلاخره د افضل صحه په مراتبولو سره منځته کیږي هغه نظافت دی. یعنی نظافت یې سافټویر برخه ده چې نرمه سړی د مرض نه پرې ساتل شوی. هارډویر برخه یا افضل صحه چې ده هغه د دې شیانو تنظیم کول دي چې تشناب جوړ شي یا کیناراب جوړ شي، هغه هغه بیرونی سوری چې دی هغه په منظم ډول باندې پرده ولري چې مچان ورته رانشي، د هوا لپاره پایپ ولري، او دا غیته مواد کله چې دوی روباسي په پټیو کې وانه چې په منظم ډول باندې هغه لري یوزي کې زی په زی کې او پسته یو څه مودي شپږ میاشتو نه تر نهه میاشتو غیر روباسي او بیا په خپل پټیو کې وکاري. یعنی ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل صحه کې مونږ دا وایو چې مونږ کلیوالو ته انګیزه ورکو ترڅو دوی خپله په خپل باندې خپل نظافت وزل صحه وساتي، په خپل ځان ته تشناب جوړ کړي، په خپل خپل کلیوال دي ته وهڅي چې کلی پاک وساتي، په خپل دا خزلي چې په کلی کې جامد خزلي رامنځته کیږي دا په منظم شکل. خزلی څو ډولونه باندې دي؟ یو هغه خزلی دي چې په کور کې تولیدیږي، یا د کور په سطحه خزلی هغه چې د جارو په اخره کې لاسته راځي، دا باید کمی ونه ګڼل شي. هغه خزلی چې د خوړو تر تیارولو وروسته آشپزخانه کې تولیدیږي، دا باید په دې ته باید ارزښت مونږ په دې لحاظ ورکړو چې کدا چیرته په سمه توګه ځای په ځای نشي نو دې کې میکروبونه وده کوي او بلاخره زمنګ او زمنګ د کورنۍ د غړو د مریض کېدو یا د ناروغۍ دو سبب کیږي. په خزلو کې تر ټولو خطرناک ډول د انساني غایته مواد دي چې هغه په ملیونها او میکروبونه لري او مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي. کچیرته دا سم ډول باندې په منظمه توګه ځای په ځای نشي نو هغه کال ته مچان ور سره تماس پیدا کی نو بلاخره هغه مچان کورونو ته راځي او په کورونو کې د مختلفو سیزونو باندې کینی، او کچیرته دا مثلا په آزاد فضا کې څو غرف یاجت کی هغه شمال خاوري او باد سره هغه زی په دی وبو کې او کدی هغه وبو نه مونږه استفاده وکړو په سم شکل وی نه شو نو هغه میکروبونه په هغه کې پات کیږي او د کورنۍ غړي مو ناروغه کیږي. تر دې ته چې ډیر زیات په دې ناروغۍ سره مخ دي او مشکل سن ماشومان دي، ځکه چې ماشومان د بدن مقاومت کم دي نو دوی ډیر زیات په دې ناروغۍ باندې د اخته کېدو چانس زیات وي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړي چې د روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کړی دي؟
د عامه روغتیا وزارت د کلیو پراختیا او بیا رغونې د وزارت او نور همکارانو په مرسته باندې دوی د ټولنې پر مشرۍ بشپړې افضل صحه او د نظافت او افضل صحه د ارتقا پروګرامونه په مختلفو ولایاتو کې لري د افغانستان، چې تر دې اوسه پورې موږ د ټولو همکارانو په مرسته دې نتیجې ته رسیدلي یو چې ډېرې کلي د مختلفو ولایاتو موږ پاک اعلان کو. د یو پاک کلی معیارونه چې موږ کلی پاک اعلانو دا دي چې هغه کلیوال ټول په آزاد فضا کې رفی حاجت نه کوي، کینارابونه ځانوی ته جوړ کړي دي او دوی په منظم ډول باندې هغه کاري د سینه چې واځي جوړ کړي او کاري، او په کلی کې په آزاد فضا کې د رفی حاجت نخې نخانی یا د غیته مواد نخې نخانی نشته دي، او دغه کیناراب شو دي جوړ کړي دي، پرده لري، دروازه لري، بیرونی سوری چې دی هغه بند دي، مچان نه ورننوځي، د هوا لپاره یو پیپ پکې لګیدلې چې هغه د دې د شنه هوا بدل کی. نو دا د یو پاک کلی معیارونه دي چې په دې پاک کلی کې کله چې په آزاد فضا کې رفیاجت ونشي یا هغه انساني غایته مواد یا خزلی په منظمه توګه ځای په ځای شي نو دا کلی او بی پاک دي، خلک نه ناروغه کیږي، او همچنان د دوی هغه سلیقه یا هغه فرهنګ د دې کلی هم ورسره ډیر ښه ښکاري، خلک ترې متاثره کیږي کله چې په دې کلی تیریږي او ماشاءالله څومره پاک کلی دی. او د دې تر څنګ چې دا برنامه دوامداره پاتې شي، چون موږ په هر کلی کې یو کال لپاره کار کوو، یو کال لپاره موږ په مختلفو ولسوالیو کې مختلف شمیر کلی ټارګټ کوو، نو تر هدف لاندې نیسو، نو هلته به کلیوال باقي کله چې یو کال پوره شي او کلی پاک اعلان شي بیا هغه د کلی ترمنځ چې موږ نارینه او ښځینه ګروپونه انتخابوو هغوی بلاخره دا تبلیغات او دا پروګرام پر مخ وړي او کلی کې خلکو ته وایي چې خپل کلی چټل نه کوي ترڅو ناروغ نه شي.
په دغه کارونو کې له تاسو سره څوک مرسته کوي چې کله تاسو دوی ته عامه پوهاوی ورکوي چې دوی خپل کلی پاک وساتي یا خلک همکاری لري
کثیر ته خلک همکاری ونی کی دا هیڅ امکان نه لري چې تطبیق شي ځکه د دې نوم نخکاریږي چې د ټولنې په مشرۍ بش پړې وزل سه منګ د کلیوالو سره صرف تسهیل کو او غوی سره خبرې کو دی غوی د خلینه خبرې راخلو او هغه ازرار چې د دې میکروبونو د دې کثافات لکبل یا خزر لکبل دوی ته متوجي دي هغه ازرار د دې د خلینه راخلو او بیرته دوی ته وایو چې راځي چې په ګډه باندې دا مشکل سره حل کو او په هر شل کلو باندې مونږ یو ټیم لرو چې هغه ټیمونه هر ځل په منظم ډول باندې د کال پوګدو کیږي او د خلکو سره کار کوي نهایي هدف ترې دا دی چې خلک سلوک ته خلکو تغیر شي چلن دي تغیر شي او د چلن تغیر یو څه وخت غواړي نو ځکه مونږ شل کلی د یو کال لپاره ټارګټ کوو تر هدف لاندې نیسو چې یو ټیم په واسطه باندې چې په ټیم کې د پنځو نه تر شپږو کسانی او دوی ورزي او کلیوالو سره مونږ په اوله کې یو لوی ستره غونډه نیسو چې پاره کې مونږ د ټول کلیوالو سره د انګیزي ورکولو خبرې کوو ورته چې ښه ستاسو کلی پاک دی ستونزې لري څوک تشناب نه لري ولې نه لري آیا دا تاسو تاوان لري نه لري بل اخره هغه کلیوال چې ډیر فعال دي هغه مونږ تخپل ګوتې جګي او هغه مونږ د کلیوال د مرستکونکو په توګه ځانو سره نمونه یاداشت کوو او بل اخره به په دوامدار ډول باندې کلیوالو سره هغه برنامه تعقیبو تر څو چې ټول کینارابونه جوړ کړي وای کاري
تر اوسه پورې څومره کلی تاسو پاک اعلان کړی دي
په مختلف حالات کې مختلف شمیرونه د شمیر د کلو مونږ پاک اعلان کړی دي او هدف هم دا دی چې تر 2025 پورې افغانستان مونږ پاک اعلان کړو په آزاد فضا کې ډیره فیاجت څخه کلی چې مونږ تر اوسه پورې پاک اعلان کړی هغه لوی لوی ولسوالۍ چې مونږ پاک اعلان کړی دي نیلی ولسوالۍ چې د دایکندي ولایت مرکز دی دا مونږ پاک اعلان کړی دي خاص او کشم ولسوالۍ په مکمل ډول باندې مونږ پاک اعلان کړی او په نږدې وختونو کې به مونږ قلاینو چې د بادغیس مرکز دی او بامیان بامیانو مرکز مونږ پاک اعلان کوم باید وایم چې په هر کال کې یو ټیم 25 کلی تر هدف لاندې نیسي په هر ولسوالۍ کې درې او څلور ټیمه کار کوي
څومره په دې کې پاکي په نظر کې نیول سوي څو فیصد بیا غته پاکي نه وي
مونږ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه هک چې کله مونږ کله پاکي نه وو هغه کې څو خپل شرایط لري او تر ټولو مهم او ستر دا دی چې په کلی کې باید په آزاد فضا کې رفي حاجت یعنی انساني غیته مواد باید هلته نه وي موجود کله چې په کلی کې دا موجود نه مونږ کله پاک او د دې اعلان په پروسه کې موږ سره د معرف وزارت انکشاف اتحاد شاروالۍ مختلف همکاران د مسوزي نور شرایط هم دې سره شته دي مثلا په کلی کې کینارابونه جوړ شي په نظم ډول کارول کیږي بیرونی سوری بند دي داخلي سوری پوخ لري نه لري او د هوا د پاره اواکش پیپ لري یا نه لري مچانو سره په مستقیم تماس کې نه دي او د کلیوال اوبه په منظم ډول باندې پاکي ساتي پاکي ذخیره کوي د کم زینې راخلي کم سي کاری او حویلی پاکی دی او پکلی کی نور جامد فضله مواد یا جامد کثافات یا خزلی چې د اکلی شکل یا منظرې بدرنګ کړي شته که نشته نو دغه معیارونه دي چې په دې باندې
کلی پاکی لانه وي څومره په خلکو باندې مثبت تاثیر کوي تاسو کلی دغه کلی پاکی لان کوي
په خلکو باندې مونږ ډیر ښه سکسس سټورین یا کامیاب کسې د دین لرو چې په ډیرو کلیوالو باندې تاثیر کړي دي حتی ځینی کلیوال چې کله د دې باندې کوي چې زه د کناره وسنه لرم او زه په آزاد فضا کې رفي حاجت کوم نو مونږ هلته دوی سره دوی د درملو د مصرف محاسبه کوو په ما غوړست کله انګیزه ورکو نو درمل مصرف محاسبه کیږي مثلا په کلی کې مونږ وایو چې څومره کلیوالم ناروغه کیږي مثلا لس کس په میاش کې څومره مصرف په یو کس راځي مثلا اوس خو دوا نیم قیمت دی یا 1000 روپۍ یا 2000 که 1000 روپۍ وي نو میاش کې 10000 شولې دی کال یو لک شل زره شولې نو مونږ ورته چې په یو لک شل زره خو بلا تشنابونه جوړیږي ډیر شمیر نو تاسو ولې ځانون نه ساتئ تاسو خو آباد خلک یې مونږ ته دمو چې مونږ ناروغ یو نو یا غریبانان یو په اوله کې مونږ د کلیوالو سره انګیزه ورکو او هغه ځان ته ځینې خاصې مهارتونه لري چې کلیوال دې ته تشویقو چې بلاخره هغه ټول دې ته مجبور شي چې خپل کینارب جوړ کړي او کچیرته جوړم نه کې هغه نور کلیوال چې جوړو هغه ته وایي چې ستا همسایه کینارب جوړ نه کې نو تا ته هم خطر دی که نه جوړې یا شر ورته کوي چې مونږ د سره خپل جوړو خدا به دوی هم چې مونږ په ډټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه کې هیڅ ډول مرسته د کلیوال سره غیر د عامه پوهاوی او غیر د دې چې د دې سلوک تغیر کې مونږ یو شیم دوی ته نور کوم
bale dere manna doctor sahab khair
ta sinam mein
qadar manna dostano tasul azadi radio sa da doctor raz mohammad khabari bawridi da khabarawana da azadi radio a yunusuf pagadam kari juridi
کور
لای
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کابل ښار زرګونه ښاریان په ښار کې لکه ککړې هوا ځورېږي او د همدغې ککړې هوا زیانونه هره ورځ د ناروغۍ په بڼه ګالي. ککړه هوا مو په تدریجي بڼه وژني او د دغې تدریجي وژنې پایل د کابل ککړې هوا کړی چې ښاریانو ته مالي او بدني زیان رسوي. د هوا د ککړتیا لامل او زیانونه څه دي؟ ولې د کابل هوا ورځ تر بلې ککړېږي او د چاپیریال د پاک ساتنې لپاره مسؤول ادارو څه کړي؟ دغه پوښتنې دي چې د کور کلي په دغه خپرونه کې به په یو ځانګړي بحث کې ځواب شي. خپرونې ته مو د بحث لپاره د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ولی مدقق، د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس احمد بهزاد غیاسی، د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی او د کابل ښار اوسیدونکی ابراهیم ایمان رابللي، تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
لومړۍ پوښتنه له ښاغلي ابراهیم ایمان پیلوو. ښاغلی ایمان، د کابل ښار د یو اوسیدونکي په حیث د کابل ښار اوسنۍ هوا څه ډول ارزوئ؟
پخوا موږ تاسو ته مشرانو کیسې کړي دي چې کابل ښار د ښارونو د ناوې په نامه یاد دی، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هوا دومره ککړه شوه چې خلک غواړي چې د کابل ښار نه ووځي. او زه خپله یو حساسیت راته پیدا کړی دی، ډېر وخت زکام وم که نه. بیا زه یو ډاکټر ته ورغلم، نو هغې راته وویل چې دا کېدای شي د ککړې هوا تاثیرات وي که نه، برونجېږم، سینه مې خرابېږي.
او مننه. له موږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب یوسفزی هم شته. ډاکټر صاحب، تاسو د ایمان صاحب خبرې واورېدلې؟ دوی وایي چې دوی مریض ول، کله چې ډاکټر ته ورغلل وایي دا زکام د ککړې هوا تاثیر ده. تاسو دا راته وایي چې دا ککړه هوا د کومو ناروغیو سبب کېدلی شي؟
لکه ایمان صاحب چې ورکه څوک داسې مسایل زمینه په خپله پاغه د وجود په ساختمان کې ولري، کله چې د ککړې هوا سره مواجه شي دوی ته هغه حساسیت پیدا شي او دغه حساسیتونه فرق کوي، په سترګو کې سوزش، د مخ سوزش، یا حتی کله کله دوی د ځان خارښت ورته پیدا شي، او یا هم وپرنجېږي، وټوخېږي، او حتی نفس تنګي ورته پیدا شي.
راګرځو د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق ته. که تاسو دا راته وایئ چې تاسو خپله دغه د کابل فضا څومره ناپاکه وینئ، البته کوم مسایل تاسو لري دغه په طریقه تاسو د چک کوي، په څه اندازه د هوا چټاله ده؟
موږ د کابل د هوا په ترکیب کې ګرد او خاوره، یا په بل اصطلاح باندې غته موږ معلق ذرات وایو، دا لرو. د دې کچه ډیره لوړه ده. د دې سره په خوا کې د بازي نور غازاتي سی هغه په تیرو کلو کې تاسو په یاد وی د کابل د ښار واټونه او سړکونه تقریبا اکثریت خامو، دغه نقلیه وسایط بس د کابل په ښار کې تګ او راتګ کوو، په نتیجه کې به دغه ګرد او خاورې ډېره زیات هوا ته پورته کېده. دغه کچه اوس د کابل ښاروالي تقریبا په تیرو دوه کلو کې درې کلو کې د کابل د واټونو اصلاح او پوخوالي ته ډېره پاملرنه وکړه، یو څه اصلاحات پکې راغلي دي.
تاسو غواړئ وایئ چې اوس هوا یعنی یو څه ښه سوې ده، د پخوا په پرتله پاکه سوې ده، غواړئ همدا ووایئ؟
دقیقا غواړم دا ووایم چې هغه تشویش چې په تیرو کلو کې موږ درلود اوس هغه تشویش نه لرو. ولې هغه کومه حواس یو انسان ته یعنی د پاکې هوا په تعریف کې راځي، تر اوسه موږ هغه تعریف ته نه یو رسېدلي.
بله مننه.
مشکل تر اوسه هم شته، ولې هغه مشکل چې موږ څو کاله مخکې درلود اوس نه لرو.
کم سوی ده. ایمان صاحب، مدقق صاحب وایي چې د کابل هوا د تیرو کلو په پرتله یو څه پاکه سوې ده، البته دلیل مو ویلې چې سړکونه پاخه سوي.
زه د خبرې سره نه یم موافق، ځکه چې موټر زیات شوي دي، پخوا کلونو نه حمامونه زیات شوي دي. د کرتینو خواته مونږ څو کاله مخکې اوسېدو، یو حمام مونږ لرلو، اوس په منطقه کې څلور پنځه حمامه دي چې هره ورځ لوګي دودونه ورنه پورته کېږي، دا طبعا هوا چټلوي. زه خپله د پوهنتون نه راوځم ماښام، سترګې مسوځي، ټول محصلین وایي چې هوا ورځ په ورځ خرابېږي. نه پوهېږم دقیق صاحب د کوم مدرس نه وایي چې هوا ښه شوې ده د مخکې کلو په پرتله. حمامونه دومره ډېر شوي دي چې ټول ټیرونه پکې سوځي، پلاستیکونه پکې سوځي، هوا چټاله کوي.
مدقیق صاحب، ډیر لنډ به د ایمان صاحب ځواب تاسو وایئ، له تاسو وروسته به بیا راسو. رئیس صاحب، البته لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مې ویل، موږ سره د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس غیاث صاحب هم دلته شته ناست دی. خو لومړی به مدقیق صاحب د ایمان صاحب د خبرې په ځواب کې کوم څه غواړي وایي؟
زه چې کوم شی وایم دا په اسنادو باندې وایم. د کابل په ښار کې د هوا په ترکیب کې تقریبا دوه فیصد گرد و خاور د غری سسپنشن وجود دي سره خو کې تقریبا 1.5% د رهایشی صاحبونه او لږه کوم زینې لک تجارتی دی لغونه منسترزي بل خبر سه د ایمان سه اشاره ورته وکړه سه مثلا ټیرون سوزی یا تیل دی یا نور نقل وسایتی دی غوی سهم خصوصا په د مالق و زراتو کې 10% جوړي دغه سره خو کې دغه د خختو بټی سه د کابل په خار کې خصوصا د سبس ولسوالی کې د اومده سورس ده د 12% جوړي په مجموع کې دغه ټول نانواین کې په کابل خار کې بیا هم هغه پخوانی حالت ته وروګرځي نو بیا 3% جوړي په حمامو کې دومره زاړه ټیرونه په کابل کې نسته سی او حمام په ګرم کوي تاسو او په حمامو کې زغال سوزول کېږي د ډبرو سکار دا د ډبرو سکار په
دودلري او موزر
کامل نه لري دغه اومده برخه جوړي لدی ولی وسوکو حمامونه وتړو
وروسته به تاسو بیرته وګرځو اوس راځو د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس ته صاحب تاسو د ناستو میلمنو خبرې واوریدلې او د دوی نیوکه په حمامو باندې وه د خښتو په بټیو باندې وه په نانوایو باندې وه چې هغه څه سوځوي چې هغه د کابل هوایي ډېره ناپاکه کړې ده د تاسو ځواب به دوی ته څه وي
په کورو او په اصنافو کې خلک زغال څنګه استفاده کوي چې دا ډېر یو غټه مشکل ده په کابل ښار کې او بل کوم وسایط چې په کابل کې ده هغه ټول ستانډرډ نه ده ماشینونه په ستانډرډ توګه تیل پروسس نه کوي او هغه آلودګي هوا ته یو عامل ده خو په کومو موضوعاتو کې چې ښاروالۍ کابل ډېره جدي پاملرنه لري ټول نانوایی په کابل ښار کې غازی سیستمونه لري حمامونه ته ټول توصیه کیږي او ټول له نواحي نظارت کیږي چې دا ټول باید زغال څنګه استفاده هم کوي باید د تصفیه سیستم باید ولري چې په ډېر نواحي کې ډېر حمامونه شته چې همدغه تصفیه سیستم لري خو ځینې ځایو کې تصفیه سیستم نشته او مغه لږ مشکلات جوړي په هر منطقه کې ښاروالۍ کابل په دغه موضوع باندې ډېر جدي برخورد کوي
او بیا به هم لیمان څخه پوښتنه وکړو ایمان صاحب هغه څوک دی چې دای د کابل ککړی اوانه ډیر زیات متضرر ده خپل ناروغه سوي د کورنۍ غړي او نور دای لکه ککړی اوانه بولی ایمان صاحب رئیس صاحب خبر تاسو واوریدې دوی ویل چې ډیرای دود هغه کورونه دوی ټایرونه سوځي په دوی لامل دی او ښاروالۍ خپل دند ډیر په خاتو غسر تر سوالې ده امامونه برسې کړي دي د خښتو بټي ده تاسو د خپل سترګو لیدلې آل څه ګوري
دولتي اورګانونه تاسو خبري اعلان ورشي زه رادیو یا اورم تلویزیون نه اورم دوی دوه خبري کوي چې مونږ ترخه لرو په ترخه کار کوو او بیا یا وایي چې مونږ اما په هوای کړای ده ورځ په ورځ امامونه زیاتیږي بیا وایم نه اما په هوای شوی ده په کار خو داسې وات چې دوی اما په هوای وکي د تلویزیونونو له لارې د رادیوګانو د لارې بینرونو د لارې تاسو خپل د دې کار اوسیدونکي تاسو یو بینر نه ویلیدلې چې د ککړ یا وا په اړه شرولۍ لګولی وي
ریاسي صاحب ایمان صاحب وایي چې ښاروالۍ لکه څنګه چې په کار ده کار نه کوي
زموږ د محیط زیستی ریاست په دغه کال کې مخکې کلونه ډېر اصنافو ته عامه پوهاوی ورته ورکړی ده او هر دکان ته سیار تیمونه وو زموږ سرما فصل نه مخکې ټولو همدغه حمامونو ته او بل ځایونو ته چې زغال څنګه چې سوځي هغې ته ټول عامه پوهاوی شوی ده ورته مونږ په دغه ملک کې دغسې یو ځای کې ژوند کوو چې خلک کله کله غیر قانوني کارو ته لاس وهي او که داسې وشي چې خلک ناحیې ته مراجعه وکړي او ښاروالۍ سره همکار وسي داسې نسي کېدای چې حمامونه ټول د زغال څنګه وسوځوي او خلک هم ونه وي ځکه چې یو ناحیه ډېره غټه ساحه لري او مونږ نشي کولی چې په هر حمام کې یو سړی ودروو هغلته او حمام نه نظارت وکړي
ایمان صاحب له ښاروالۍ سره د خلکو د همکارۍ په هکله څه وایي
کدوی را تمخ کی شی خل بو پس شاته شی دوی به هی دخه په کیسا کې نه دی ګوره چټلای بیزی ما خورځوي یا امامو کې ټیرونه ما سوځي زوغل سنگ ما سوځي دوی دا کار نه دی کړای په شرولای نه اومن په دی ورګنون نه خلق بیت بار دی وای چې دا اس یو کیسا روانه ده کار نه کوي کدوی کار تا کار وای خلق ملاتړ دی یار وخت خلق ملاتړ دی
بله غیاسی صاحب خلق به څنګه دی تاسو په کار باور وکړي
مونږه کار کړی دا خو د کابل خار نفوس الحمدلله ډیر ده او څومره چې کار مو کې بیا دومره ډیر معلومی گینا امنن سهار مونږ یو تنظیفي شورا د کابل خار په سطح ایجاد وکړ وکیلونه چې په هر گذر کې د غو سره یو تنظیفي شورا جوړ کړی ده ان شاء الله مونږ خلکو ته عامه پوهه یو کتا سو د کابل ښاروالۍ فیسبوک تعقیب وکړي یا کوم اطلاعاتی چینل شته په هغه ټولو کې مونږ ویډیو کلیپونه آماده کړی ده تاسو کولای شئ چې مونږ ټول پیامونه وګورئ
بیشتره ګرځو ډاکټر صاحب یوسف زیتا ډاکټر صاحب کچېره دا مشکل هم د سپاتیسی هم دا لوګي هم په همدې رقم سره وي څومره به خطرناک سي
که مخاونه نول شي تبي د چ بر علاوه د چ په دنیا تر اغلی خلکو باندې تاثیر کوي، تنفسي سیستم، قلبي سیستم په دې باندې به اثر وکي، په آینده کې به د سرطانونو او قوات زیاتېږي. حتی واضح لیکل شوی دی چې کچیرته د دغه غازاتو هغه فیصدي په هوا کې ډیر زیات شي، حتی د هغه امیدوار میندې چې دی د دوی به مخکې له وخته ماشومان تولدیږي، د دوی به ماشومان چې تولدیږي وزنونه به کمی، حتی د سختونو سبب کیدای شي.
مدقیق صاحب، موږ له تاسو سره مخکې هم د هوا د ککړتیا په هکله مرکې درلودې. په هغو مرکو کې تاسو ویلي وو چې د هوا د ککړتیا یا ولت دا چې ښاروالۍ خپل کار په سمه توګه سرته نه رسوي کیدلی شي. نن دلته د ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس ناست دی، غواړم دا خبره د دوی مخکې یو ځل بیا هم له تاسو واورم.
د کابل د ښار د چاپیریالي ستونزو کلي ټوله د کابل ښاروالۍ سره، دا یو حقیقت.
بله،
که چیرې د کابل ښاروالۍ ونه خوځېږي، په دغه حرکت چې اوس روانه ده او دغه کثرت د نفوس هره ورځ زیاتېږي، دا ستونزه به یو وخت د دوی د کنټرول کاملا وتلي. د ما له دوی نه مشخصه غوښتنه دا ده، د ترافیک مدیریت ډېر ضرور ده، اړین ده د کابل ښار لپاره. ولې د کابل د هوا د ککړتیا کې که چیرې ټول موټرونه هم موږ هغه عوارض ټول رفع کړو، بیا په مجموع کې ما په اوله کې ویلې چې دا ټول 10% کومک کوي، ولې زیاته فیصدي چې 20% ده هغه د دوی توجه غواړم چې واټونه او سړکونه باید پاخه کې په عاجل شکل. دا یو. دومه خبر دا ده، د کابل ښاروالي هر کال د کابل په ښار کې اصنافو ته دوی جواز ورکوي کله نه، د هر جواز په مقابل کې حتی که دا معاینه خانه وي، که دا دوکان ده، که دا حمام د کده، هر شی ده، دوی د هر کال د جواز مقابل کې ټاکس اخلي. د موږ وختنه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې وختنه د کابل ښاروالۍ نه دا ده چې د چاپیریالي مسال باید دوی په خپلو اصولو په خپلو پالیسیو کې شامل کړي. دوی د په هیڅ صورت یو حمام ته د کار جواز نه ورکوي تر څو هغه فلټرونه دوی ونه لري. مشکل دا ده چې موږ دې ته پاملرنه نه ده کړې او بالاخره وضعیت دا د حل هغه اساسي لاره.
بله، ور به ور کوږي صاحب ته. ریاسي صاحب، مدقیق صاحب وایي چې که چیرې ښاروالۍ په همدې شکل سره روانې لکه اوس، دا ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي.
په راتلونکي کال کې به ډېر توجه وکړو چې وشو کولی چې نور دې نه پس چې کوم حمام که غواړي جواز واخلي باید مخکې فلټرونه نصب کړي. او خو د حمام تعداد ډېر ده او په ناحیه کې زموږ کارمندان کم دي او د خلک همکاري هم لږ ټیټ ده. یو بل خبره چې موږ په کابل ښاروالۍ کې 155 شماره لرو، قاریان کولی شي چې هغه شمارې ته په تماس شي او خپل ستونزه هغه ته شریکو کې خامخا به مشکل ته رسیدل
کېږي. ښاروالۍ به اقدام کوي.
بیا زه په دې باندې تاکید کوم که د کابل ښاروالۍ او د نورو ولایتو ښاروالیانې د چاپیریالي مسایل، د چاپیریال تخریب او د چاپیریال ساتنه په خپلو لومړیتوبو کې شامل نه کړي او د دې سره په خوا کې د خلکو همکاري نه وي، نو د ښه چاپیریال درلودل به یو ډیر تصور او د خیال نه
لري خبرې. له تاسو ټولو مننه چې راغلئ او په بس کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو، په بخاریو کې د ربړونو، پلاستیکونو، ډبرو سکرو او یو شمېر اوغو توکو سوځول چې ډېر دود لري هوا ته ستر زیان پېښوي او هم د ککړه هوا مو ژوند ګواښي. د پاک او صاف چاپېریال د رامنځته کېدا په هیله مو نننۍ کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو